سلور بجیش پی احمد شیبریم دازدی ردود دی سات پخ پروانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د لویدلې مسافري الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خپرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. ایران د لویدیځ هغې ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس واک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاآني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي قاآني د هغه سفر په اړه چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره چولی دي، تحقیقات په تکمیل سوي نه دي. د تحقیقات او د تکمیل سره سم به تاسو ته د سفر جزئیات په ثبوت
د هغه خبر لمخې چې د 1390 لمریز کال د چنګاښ سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والي د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآني په بامیان کې له والي طاهر ظاهر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمیني د 140 بستریز روغتون د ودانۍ د رغونې د کار ارزونه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملیې ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. بلخوا د قاطع ملاتړ ماموریت نن په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړوک کی دا افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړوک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه څرخې الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده. د قاطع ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي حیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضي بوتونه سیاسي دي. د قضیه بې پروايي د یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پوښتنه ترې نه وشي.
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستاره هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غني د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه کړې ده. جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کېږي. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په ګډون 116 کسان مړه سول. د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو، بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجړوونکې سهوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایی چلن ادارې مشر علی عابدزاده نن په یو کنفرانس کې وویل
بیخی توغندی پر الوتکې نه دی لګېدلی. دا چې په الوتکه کې د اور لګېدو علت څه و دا موضوع تعقیبی شي.
د عابدزاده تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران د اوکراین تحقیق کوونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې ټوټې وګوري. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي. او هغه څه چې تم کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دی، په 224 موافق او 194 مخالف رایو تصویب شو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
کانګرس یو وار بیا زموږ د څارنې د اوږدمهالو مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې مو دنده ده تر هغو چې د کانګرس لخوا کوم اضافي اقدام نه وي سوی، د ایران په تړاو د جمهوري ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجه قانی نو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې که کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پاج نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتل چې په تهران کې د چهارشنبې پورس د غرزیدل مسافرې الوتکې له تور باکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور باکس څه شی دی؟
تور باکس تو نواقص آلته په هو کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی؟
د سراپورونه خبره شوې دي چې په تهران کې غورځېدلې الوتکه په توغندي لګېدلې. د اسلامي جمعیت ګوند پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وشلو د پیښې تحقیقات پیل شول.
قضیه خو تاسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروايي دي. یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي.
په روزګان کې د جګړو بې ځایه شویو ستونزې په ډېرېدو دي.
دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سلجه بزمه خلته شاره پرته ده او دلته په کو د بل په کور کې په خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو اس ام اسونه نشو خبرولای ځکه چې تخنیکی ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې پورس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان وشل شول. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیش پتړاو لخپل پخوانی دریزه پشار شوی او ویلی دی دوی د امریکا د پیخو د چیرنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللی څو د تهران هوایي ډګر ته نشته د لویدلې اوکراینی الوتکې د نسکورې دو د پیش په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي د پریکړه وروسته لدې اعلان کړ چې امریکایي، کاناډایي او برتانیي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلی وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینی الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور باکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبر پاڼو کې پر دې پیښې د دوو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړه ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت یې د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور باکس په اړه خبرې کېږي. تور باکس څه شی دی؟ له دې باکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور باکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور باکس یو سویچ دی چې پیوټ یې چلونوي. بعضې وخت که پیوټ دې یاده ووځي دا سرعت یې چې دوه نیم سوه دو ته ورسېږي خود به خوده اتومات چلانېږي. تور باکس تور نواقص هلته په هغو کې ثبتېږي چې دا الوتکه چې سقوط یې کړی دی آیا تخنیکی عوارضو په خاطر سقوط کړی که د پیلوټ غلطي ده. دا ټول کې معلومي په هغو کې هم پیلوټ غلطي معلومي هم د تخنیکي عوارض یا تخنیکي کومه پیښه چې شوي. اکثرا وخت اینجا پیلوټان د خپلې غلطي پټوي او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارضو باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور باکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی هغه نه سوځي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي هغه نه سوځي، نه ضایع کېږي، هغه لایستل کېږي، مینځل کېږي. پس ټول شیان کې معلومېږي.
تاسو ویل د فلم غوندې دی، یعنی دا د اواز د ثبتولو تر څنګ تصویر هم ثبتوي؟
تصویر هم ثبتوي، اواز هم ثبتوي. یعنی چې پیلوټ بعضې طیارو کې اوس خو د تخنیک ډېر انکشاف کړی، پیشرفت کړی په جهان کې، اوس پیش اواز نه ثبتول وکړي، اوس اواز هم ثبتوي.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکي چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
ټول ثبتوي. مثلا په دو الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکې دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو، یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته داول وکو یو ول ویدل دا ټول سپتیږي او
دا باکس دی الوتکی په کومه برخه کې نصبی
دا باکس په کده د الوتکی په پوز د پیلوټ د تمخ په دوه ځای کې نصبی هغه سوځینه هغه بیکینه که په اوبو کې ول ویږي وبم نو داخليږي سو که په اول کې ول ویږي اته سوځینه هغه دا یو صندوقچا دا یو صندوق دی دا چې ورکای ډیر کراک او ډیر کراک وسپنه نه جوړ دی چې راکه پولاد ده سي دی
جنرال عبدالوهاب وردک لایوی خبرتیا وروسته به واوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند لایو روسي اژان سره د سولې په ارتباط خبري کړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي دا سشکاری چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډیر ژر اعلان شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری اژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه خو دای تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وای دی هلمند چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي خغلی فضلی د پنځمې پورز لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډا دی
د وضعیت په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي تر هغه ځای پر چې معلومات لرم ته د امریکایان د خواسته دغه لاسلیک ودی تورستول سوی هم دي صرف د طالبانو پاتې دي چې هغه څه ملاحظات پکې لري ممکن د چ په دارروان ونی کې دا موضوع محل سي دغه نورسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کی
کته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لڅو اونۍ رئیس وقفه راغلي خو ویل کیږي چې خاغلی خلیلزاد تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې او له طالب مشرانو سره خبرې وکړې مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دی ویلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل ورسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر باندې حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لکتر لګه یو لس کسان وژل شول او دوهم ځل ورسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایی اډې د برید مسؤلیت ومنه نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي په دې ورسېو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي
د اسلامي جمعیت یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وشل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه دغه پلاوی یو شمیر غړي وای د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري عبدالستار غوربندي د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان وو چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو تفصیل له کابل د اسجرړو د خبريالي ناجي صاحبي پورا پور کې
د امیر ستار نومي یو پخوانی جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وجل کې دو پیخي د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندون کې پلاوی وای سر لپرونه یې سړنه پیل کړی چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وشل شو دغه پلاوی یو شمیر غړي وای د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري د سیرنیز پلاوی یو غړی او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري، بعضي بودونه سیاسي دي، دې قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چېرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرضه خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پښتنه ته نه وشي، هغه ځي بې ګناه په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجي عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي، هر څه به په جدي او شفاف ډول څیړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماښام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماښام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ایم ایسونه نشول بسلی ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب راواخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالۍ بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکیل سي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوز پنړی کې اتم لوی پاوز دی خو دا پاوز پنړی کې د نا انډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پاوزي بودیجا په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالر زیاته و چې په دې سره د هیواد پنړی کې تر ټولو زیات پاوزي مصارف لرونکي 13 هیواد دی، خو سیمیز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 13.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 200 میلیارد ډالر دي. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یو برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري د روان کال تر جنوري پورې لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په درېمه نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخوانی دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوی و د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتا ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایی ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسي او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد ته تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکو شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټر کانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2018 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبجه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیرې څېړونکو په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایران د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
په روزګان کې له څلورو کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري؟ وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. او دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سمدستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درس تاسو ته اړ کېم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیت ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل، دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم، د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سرته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دي، زموږ هوا سره سړې دي. د سونګ لپاره هم ولاکه شی لو، د خورنګ لپاره هم ولاکه شی لو، د ښار لپاره هم ولاکه وو بلورو. بس دغه سیاسي عام سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده شوی، زموږ سره ولي حکومت نه کیږي. موږ د افغانستان یو کتم حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي. زموږ سره د ژمي لپاره کومک کوي، د سوخ لپاره د مرتبه شی راکول، چې کسوخ لپاره مرتبه شی راکول. نول چې موږ حالات سخت دي، بيخي موضع سره خراب او ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د ځنګ شي وسنه لرو. موږ هیله لرو چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ په کولل کې ځم شپه او ورځ په کولل کې تیر ودا وسم دغه سي زلي و باران وسپل چې په خدای کز موږ په کولل کې دنه وبره نو تل دي موږ کولل کې را خراب کړی شیان چې چې موږ په شکې گزاره کوو هغه شیان هم راخې سپکل نو موږ وزر سره کوم موږ د ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وشول چې موږ دې شی را کول چې کله د موږ کوچنیان ماشومان مړي بیا د موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی درنګل سم چې ستا سر پاړي دا پیغام پیژنم په دا غوړې راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم څنګه راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی او وريدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو پښخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکه وو. په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بي ځای شوی شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاک کړي ترڅو دوی بیرته خپل کاروندو او مزکو ته ورشي. آزادی رادیو په منځني صف د 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.15 خبري شي. څلور بجې او دیرش دقیقې کې شوې. لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قومندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روان دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځن په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې استراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوکل ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله استراري ناستې ته مجبوره شوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل شوی هیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلور نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تېره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې یې د لسو افغانانو په شمول 136 کسان مړه سول. او هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 240 موافقو او 194 مخالفو رایو سره تصویب شو.
روزګان د افغانستان یو لاغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې څلورو کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبوره شوي دي چې مرکز ترین کورټ ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناه شوي خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت یې تامین کړي ترڅو بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او هلته خپلو کروندو په سر باندې واړوي. د ترین کورټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسو
د گیزاب د بلسوالۍ سمره ماجرسبي دولت پراتی په جګړو کې.
محمد نسیم چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترنکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوټو
دی وای کڅه هم حالته اوس د شلو او یا هم ډیر شو کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځه تللي خوای کوي دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړی زیات به خوشاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پاته سرای کنډواله باغونه وچ موږ راپیراره دلته نن کډه بارکه پاس راکې وړ نن کډه بارکه پاس راکې وړ ډېرې ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو موږ دغه مشکلات سم موږ راپیراره چې موږ پازه کې شپانه ستېره وله یا موږ ته خپل سیمه مې مې ده موږ ته خپل باغات را لاسې موږ ته خپل ځکه را لاسې خپل کورونه را لاسې.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د دې ژوند هم له کړاوونو ډک څه و
په بستا ولایت کې او د دوی څلور نیم زره تشکیل لري او د لیوال لري د پښپر ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دی وای درې کال کېږي چې د خپل سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار تر کړه څه وي. دی وای د پینزور ځ په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترنکوټ شار تر غلي خوای ولسوالۍ ته د غزیدل لارې د تړل کېدو لاملې اوس شپږ میاشتې فراسويچ په ترنکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي.
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نو یو چاریاک پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مور پکا او مور پښتانه یو مور افغانان مور په پکا او په غربت باندې مور او نو اولادونه چلو نو زموږ نفس او یمن وجدان اخی زموږ وطن ته زموږ سیمې ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندونو نه موږ لارې د خلاصې که دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډې دي چې د هر کورنۍ دلته سل جې بزمک هلته شاړه پرته ده او دی دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بېځایه سوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترنکوټ ښار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکې په سیمه کې دي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سیزنونه رسېدلې دي چې زوی مو دا تازه مخصن لفشاته ډوډۍ ور وایستله د شته ضربه وسپه چوروو اتله دا ته پروت و هغه دغه چې پروت و سره ختلې وه زه و مور یې ورغله. نو بیا مې چاته بس مې دغه سرایونه پرېښول کوچنیانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلانو به راکش کړه را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د اورزګان ولایت د امنی قمنداني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا پر دو موضوعاتو بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې په له کابل داسې راپورونه خپاره شول چې هلته کسبرو او غله زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کسبرو او غلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. خلک په دې برخه کې څه کولی شي، امنیتي مسؤولین څه کولی شي، پولیس څه کولی شي، څرنګه کېدای شي چې د غلو او کسبرو مخه ونیول شي، کېدای شي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارز د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خبرونې له میلمنو هم پوښتنې وکړي او خپل نظریات ورسره شریک کړي. ترشنه آسمان لاندې پروګرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی. روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ ده په افغانستان کې او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی په دې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوي دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډي او ګډونوال قومي مشر رحیم ګل آزادۍ راډیو ته ویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همداسې شکل ته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بلې وخت هېواد کې هم نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایه ارګانونه غوښتنه دا ده چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصطلاف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښیي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښه شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي، نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصطلاف سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیروني عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیروني عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلاً بیروني عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه هغو ته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعاً جوړېږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنګیږي هغه د دې خاورې دښمن ده.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی سره مرکه واورئ، ستاسې هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسې موږ ته رسولی دي.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلیان نل کلي نه استاذ مانیمایي به یم. زه له حکومت نه خپل حق غواړم، زه له اول نه همداسې مایي به پیدا شوی یم. زه له حکومت نه دا غوښتنه کوم چې زما حق دې راکړي. زه خو کوم وایبل نه چې راځم، زه خو په سترګو باندې مایي بم له تاسو نه دا هیله کوم چې زموږ غږ تر مسؤولینو وچاوکو او ان تر ولسمشر غني پورې ور ورسوئ. ته وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبی نعیم د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کومې کورنۍ چې وي، لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان 96 کې 1300 کسان او په 99 کې 1400 کسان، دا یې اتنه تکله زموږ 3000 کسان د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ کوم کال کې د ماش څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره ماش ورکول کېږي، نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي. همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودرېږي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو فجایا ورته ووایي او کو ستونزه ورته ووایي. دا ډېره غټه ستونزه موږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ته زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو ملول مې یم او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینه حواله کړي. موږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د شیدانو معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې زیال حق فضلی خبرونه تر شرغلی موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته درووړو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولې.
السلام علیکم، زه د هلمند څنګه د مسواله څخه په تماس کې یم. زه په دوارو په شوبه نه مایه یم. زما دا غوښتنه ارزوره د آزادۍ راډیو څخه د چې د زما ژغ د لوري متامات کور ورسوي. زه په دوارو په شوبه نه مایه یم. نو د مشر غنی په زما دا هیله ده چې دا زموږ مهاش د پر وخت راکول شي. نو ځایال په سیټ یې موږ څوک موږ چارایته د ولسمه شرغنی په خبره مې ساحل ته چې په موږ سره وګرځي او موږ کارته او ځکه او سلام په احترام.
فضلی صاحب، د غوړیدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودي، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوې د بیلګې په ډول درووړو، بیا ورسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړي.
مهرباني
وکړئ.
السلام علیکم، د کندهار ولایت خبر کوم مې بینو دا زموږ आवाज مشران ته ورسی.